شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبري مجلې ته ز فريده هورسيفي ل خپل همکارانو سره درته خراغ لاسوم او ری چې په کابل خار کې نن ځنوجون کې حمله وشو او څه باندې شلو تنو ته مرګ جوړ بلواړوله ورته حمله په خوست کې هم وشو چې لکابل یو تن پولیس او اته تنه ماشومان وژل شوی او دوه نور ماشومان ټپین شوی دي د نورو راپورونو تر معرفي د مخه په مکې خبرونو ته جنقه الکوزي وړاندې کوي
د کابل خار او خوست ولایت په ځانوژونکو حملو کې ملکیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان حکومت د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت سپارل روزنډول شول او په پیښور کې د یو مسجد په بمی چاودنه کې مرګ ژوبل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په کابل ښار کې د دفاع وزارت مخې ته د نن سهار په ځانوژونکو حملې کې نهه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وژل شوي کسان ټول ملکیان دي او په ټپیانو کې هم یوازې دوه سرتیري دي او نور ټول ملکي خلک دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ملي پوځ د پنځلسو عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. دغه راز د خوست ولایت د مرکز په مربوطاتو کې په یوې ځانوژونکې حملې کې یو پولیس او اته ماشومان ووژل شول. د خوست د امنیت قوماندانۍ د چټک غبرګون قطعي قوماندان سمنوال سردار محمد حیا ازادي رادیو ته ویل د حمله د خوست د منګسو په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو د غزبې پر مهال وشوه. سمنوال حیا په حملې کې افغان او بهرني عسکرو ته د زیان په اړه څه ونه ویل. د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان حکومت د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت سپارل وځنډول شول. ټاکل شوی وه دا زندان چې اوس د پروان زندان په نامه یادیږي پر رسمي ډول نن افغان حکومت ته سپارل شوی وای. د دفاع د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دا کار د تخنیکي ستونزو له امله تر نامعلوم وخته پورې وځنډول شو. ایصاف او افغان چارواکو تیرونه اعلان کړی و چې د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت به له بهرنیو ځواکونو څخه نن افغانانو ته وسپارل شي. د کابل د هوایي ډګر امنیتي مسؤلین وایي درې کسان چې غوښتلې په خپلو خېټو کې د کپسول په شکل هیروین هندوستان ته قاچاق کړي نیول شوي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد جمعه عادل نن رسنیو ته وویل دا درې تنه د نیمروز ولایت اوسیدونکي دي او په خپلو خېټو کې له دریو کیلوګرامه ډیر مخدره مواد ځای کړي ول. نوموړي وویل چې په وروستیو درې څلورو میاشتو کې دوه نور کسان هم د کابل په هوایي ډګر کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي ول. په ننګرهار ولایت کې امنیتي کسانو زر لیتره تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي نیولی دي. د ننګرهار ولایت امنیه قماندان مل پاسوال محمد شریف امین خبریالانو ته وویل د دوی ځواکونو د بیسودو ولسوالۍ پر رنګ روډ سیمه کې 50 بوشکې تیزاب نیولی دي. امین وایي د دغو تیزابو په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. په سلونو ځوانانو او د مدني ټولنې غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د کانکور ازموینې د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه. د مظاهرې ګډونوالو په یو پرېکړه لیک کې ادا کړې چې د کانکور په ازموینه کې درغلی شوي. مظاهره د ملي شورا مخې ته د یو پرېکړه لیک په لوستل کېدو سره پای ته ورسول شوه. له بلې خوا د لوړو زده کړو د وزارت ویان عظیم نوربخش له رسنیو سره په خبرو کې د کانکور ازموینه شفاف وبلله او وویل چې په نتیجو کې به یې بدلون رانشي. د ملي شورا ځینو غړو له مظاهره کوونکو سره ژمنه وکړه چې غوښتنې به یې اړوندو چارواکو ته ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي په پیښور کې نن د سنیانو په یو مسجد کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان مړه او له شلو زیات ټپیان شول. د پولیسو یو جګپوړي مامور وویل بم د ماسپښین د لمانځه پر مهال وچاودېده. د یو بل خبر له مخې د پاکستان صدراعظم راجا پرویز اشرف په دې څوکۍ باندې د ټاکل کېدو له وخت راهیسې د لومړي ځل لپاره هند ته لاړ. اشرف نن د هند لویدیځ ښار جیپور ته ورسېد او وروسته اجمیر شریف کې د خواجه محیدین چشتي زیارت ته لاړ. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په جیپور کې له اشرف سره د غرمې ډوډۍ وخوړله. چارواکو مخکې ویلي وو چې د پاکستان د صدراعظم په سفر کې د کومو مهمو خبرو پلان نشته. د مصر یوې محکمې نن په مرکز قاهره کې د یویشتو کسانو د اعدام حکم چې د تیر کال فوټبال سیالیو په شخړو محکوم شوي وو تایید کړ. محکمې د نورو 250 کسانو له ډلې څخه 15 یې په عمري بند سزا محکوم کړل. یو شمېر تورنو ته یې نرمه سزا ورکړه او ځینو نورو برات حاصل کړ. د 2012 کال فبروري میاشت کې له قاهرې څخه د الاهلي په نامه فوټبال ټیم پورت سعید ته تللی وه او مینهوالو د مقابل لوري له ټیم سره نښتې کړې وې چې له امله یې 4 کسان وژل شوي وو. د دغه ټیم یو مینهوال محمد خطاب نن وویل
لا اول مفروض الالترس كان مستني قصاص من
الاهلي تیم راتوري د کورنوي چارو وزارت څخه غاچا خستو ته انتظار باسي. د کورنوي چارو وزارت د سیسه کاران دی او دغه جرم طرحه جوړ کړی و. په دې توګه باید دوی د نورو په سیر په دارو جوړول شي. د جنوري میاشت کې یوې محکمې یویشت کسان د اعدام په سزا محکوم کړي ول او هغه مهال په پورسعید کې شخړې راپارېدلې وې چې شاوخوا څلوېښت کسان پکې مړ شوي ول. دا شخړې تر دې دمه هم دوام لري. او د کینیا د صدر اعظم مرستیال اوهورو کینیا ته چې په جنګي جرمونو او د بشر پر ضد جنایتونو تورن دی، د دې هیواد د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. د کینیا د انتخاباتو کمیسیون نن وویل کینیا ته د دوشنبې د ورځې رایو په سلو کې 50.0 وګټلي او په ډېر لږ تفاوت د دوهم ځلي رایو څخه بد شو. د کینیا صدر اعظم رایلا اودنګا په سلو کې 43.1 رایې ګټلي دي. اودنګا وایي په انتخاباتو کې درغلی شوي او خپله ماتې نه ده منلې. د انتخاباتو د نتیجو نږدې څار کېږي او دا ځکه چې د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د قومي شخړو په جریان کې 1100 کسان وژل شوي ول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. پرمان خبری مجله کې اوري چې په کابل ښار کې نن ځان وژونکي حمله وشوه او څه باندې 30 تنو ته یې مرګ لواړوله. ولی افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو مسله وځنډېده. یو افغان چارواکي وویل د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره په انتخاباتو کې یو کاندید هم ونه شو کړی چې لازمي رایې وګټي. او د وینزویلا سرپرست ولسمشر د لوړې تر مراسمو وروسته وویل د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره نیټه وټاکي. په کابل ښار کې نن سهار په یوې ځانوژونکي حملې کې سباندې 30 تنه وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې حملې کې یوازې د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان شوي، خو ملکي وګړو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. عیني شاهدان هم وایي چې په دې ځانوژونکي حملې کې ګڼ شمېر کسان مړه او یا هم ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفقي په اړه ریپورت لري.
نننۍ ځانوژونکي حمله د سهار په نږدې 9 بجو د دفاع وزارت په دروازه کې وشوه. له حملې سره سم د ملي اردو سرتیرو هوایي ډزې وکړې او په 2 دقیقو کې د مړو او ټپیانو د لېږدولو لپاره امبولانسونه سیمې ته ورسېدل. عینی شاهدانو په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې دوی له پیښې وروسته ډیر مړي او ټپیان ولیدل.
روان بدیم انفجار شو سره نگاه مونږ مرده مفتی ده بود
زراوان مون چې 14 نوښوه مړي او ټپیان هر خوا ته لویدلی وو.
دا ځانوژونکي حمله افغانستان ته د امریکا د دفاع د نوي وزیر چک هیګل راتګ سره سم تر سره کیږي. خاغلی هیګل ولسمشر کرزی او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره پر سیاسي، امنیتی او داسې نورو مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې ځانوژونکي حمله کې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل
یو نفر انتحاری خود انتحار را که متاسفانه
یو ځانوژن کی ځان پورې تړلې مواد چولې دي چې لبد مرغ ډیر ملکی تلفات را منځ کړي. په دې پیښه کې د ملي اردو ځواکونو تلفات نه لري. حمله کوونکي 14 مواد ځان پورې تړلې او پر بایسکل سورو.
خو وروسته دفاع وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې وویل چې په دې ځانوژن کې حمله کې 9 تنه ملکی وګړي وژل شوي او د ملي اردو د 2 سرتیرو په ګډون 14 نور ټپیان دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ازادي رادیو ته د مړو او ټپیانو همدا شمیره تایید کړه. خو د کابل د امنی قومندانۍ مسؤلان په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره بل ډول څرګندوي. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داوود امین ازادي رادیو ته وویل
کومه انتحاری حمله چې دروازه د وزارت دفاع چوپاتې دروازه ده، د دې مخې ته وشوه په البته لس لپاره سرخیان او 9 لپاره شهیدان دي چې دې کې اکثرا ملکي خلک دي.
د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو خبره کړي اعلامیه کې ادعا کړي چې په دې پیښه کې د ملي اردو 14 افسران او سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. خو د دفاع وزارت چارواکي دا ادعا ردوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې هم په کابل ښار کې د ملي اردو د افسرانو او سرتیرو پر یو بس موټر ځانوژونکي حمله وشوه چې د دفاع وزارت د چارواکو په خبره کابل لس تنه د ملي اردو سرتیري او ملکی وګړي پکې ټپیان شول.
په کابل کې مو د نننۍ ځان وژونکي حمله په اړه واوریدل. په خوست کې هم ورته حمله شوې ده. نن له غرمې مخکې د خوست مرکز اړوند د کندویو سیمې په ستر کلی کې د نړیوالو ځواکونو او افغان پولیسو په ګډه پلې ګزمې ځان وژونکي بریدو شو. د دې حملې له کبله یو تن پولیس او اته تنه ماشومان وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. په اړه یې نجیب الله الوخیل ریپورت لري.
د خوست عملیه قماندانۍ د چټک برګون قطې قماندان سمونمل سردار محمد حیات پیښې په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د افغان پولیسو او نړیوالو ځواکونو یوه پلي ګزمه له هغه سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وه. نوموړي وویل بریدګر د یو تن پولیس لخوا وپیژندل شو او نوموړي پولیس لاس په لاس بریدګر ته غاړه ورکړه او پرې نه خوده تر څو د ګزمې منځ ته ځان ورسوي، چې په دې حالت کې نوموړي ځان ته چاودنه ورکړه.
و د خارجیانو پولیس مشترکه ګزمې و چې د دغه ځای نه تیرېدل. امریکایان قوای ائتلاف پولیسو سره ګزمې درلود چې په دغه کلی کې د کندیک په کلی کې دلته یو ځوان مرګ راغلی دی. خپل ځان د ځوانانو ترمنځ چاودانې کلی دی. په دغه پیښه کې فقط اته ځوانان، ملکی ځوانان چې سنې د لسو کلو تر اتلسو کلو وو، شهیدان شوي دي. یو پولیس شهید شوي دي. نور خارجیان ته کوم زیان رسیدلی نه دي. ټپیان دوه کس ملکی خلک دي، هغه هم ځوانان دي چې موږ انتقال کړي په شفاخانه کې.
بلخوا د خوست والی عبدالجبار نعیمی د وی اعلامیه په خپرولو سره په سختو ټکو کې د یاد پیښې غندنه کړې او له خلکو یې غوښتي چې د دا ډول بریدونو په افشا کولو کې مرسته وکړي. تر اوسه د یاد پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونه وړ ده چې وړم ورځ هم په خوست ښار کې په دوو جلا جلا وړو چاودنو کې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي ول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د پیښور په یو جمعات کې بمی چاودنه شوې ده. راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن هند ته رسیدلی. په دې اړه لږ وروسته په روانې خبری مجلې کې راپورونه لرو. خو اوس دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو مسله وځنډېده. په بګرام زندان کې د مهال سلګونه تنه بندیان دي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. بلخوا د امریکایي ځواکونو یو چارواکي ویلي چې تر اوسه پورې د بګرام زندان د سپارلو په اړه په ټولو جزئیاتو له افغان لوري سره موافقه ته نه دي رسیدلي. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
کاڅه هم ولسمشر کرزی درې ورځې وړاندې ډاډ سرګند کړی و چې د شنبه په ورځ به د بګرام زندان مسؤلیتونه افغان حکومت ته وسپارل شي، خو افغان چارواکي وایي چې دا کار د یوې مودې لپاره ځنډیدلی دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د زینو تخنیکی ستونزو د موجودیت له امله وځنډید، خو د ترسره کېدو لپاره به ډیر ژر بل نیټه اعلان شي. خاغلی وزیری سرګنده نکړه چې له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو چارې د کومو تخنیکي ستونزو له امله وځنډېدې. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جیمی ګرایبل ویلي چې افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل کېدل له دې عمله وځنډېدل چې له افغان لوري سره په دې اړه تړون تر اوسه نه دی بشپړ شوی. ای پی خبری آژانس د نوموړي له قوله لیکلي امریکا په بشپړه توګه د بګرام زندان سپارلو ته ژمنه ده او د دې زندان د سپارل کېدو په جزئیات له افغان حکومت سره کار کوي. ولسمشر کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د نوي تخنیکی کال د پرانستلو پر مهال ډاډ سرګند کړ چې تر درې ورځو پورې به د بګرام زندان ټول مسؤلیتونه افغان حکومت ته وسپارل شي. ښاغلی کرزی د غراز وویل چې په دې زندان کې بې ګناه بندیان به هرومرو آزاد کړل شي.
موږ په دې پوهیو چې په دې زندانو کې بې ګناه خلک پراته دي. هر څومره انتقاد هم شرا باندې وشي، زیاده ازادي حکم ورکوم چې فوراً د خلک آزاد چې پل کور ته لاړ شي. هغه چې بې ګناه دي، هغه چې د افغانستان د خلکو په قتل کې لاس درلودلی دي، په انفجار کې لاس درلودلی دي، خلک یې وژل دي، هغوی دې خپله جزا ورکړي.
د راپورونو لمخې د مهال طالبانو سره د اړیکو د لرلو په تور کابو 400 تنه په بګرام زندان کې له امریکایي ځواکونو سره بندیان دي. افغان حکومت تر دې وړاندې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو لپاره افغان ځواکونو ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو سپارل له اساسي شرایطو څخه بللی و، سره له دې چې د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره د بد چلند او د هغوی د شکنجه کولو په اړه اندېښنه څرګنده شوې، خو بیا هم افغان چارواکي ټینګار کوي چې باید ټول هغه بندیان دوی ته وسپارل شي چې په دې هیواد کې د بهرنیانو په زندانونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وغواړي، د دغه ته دی یو ماشین یو فابریکا جوړه کړي، هم به پلاستیکونه ټول شي، دا د ښار فضا به صفا شي، هم به پایپونه جوړ کړي، د اوبو پایپونه دې تر جوړ کړي، همداسې نور شیان ضروري شیان دې تر جوړ کړي، هم به د دوی ګټه هم به ښار صفا شي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره په انتخاباتو کې یو کاندید هم ونه شو کړی چې لازم رای خپلې او د اداري هیئت غړی دي شي. د جرګې د اداري هیئت یا پلاوی 400 څوکیو د جرګې لومړی نائب، دوهم نائب، لومړی منشي او دوهم منشي ته نن د جرګې په عمومي غونډه کې انتخابات ترسره شول، خو یو کاندید هم یادو پوستونو ته لاره ونه موندله. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند معلومات راټول کړي.
د ولسی جرګې د اداري هیئت 400 پوستونو ته په 11 کاندیدانو کې یو هم د حاضر نصاب 50+1 پوره نکړل او ونه توانېدل چې د اداري هیئت غړي دي شي. د قانون لمخې د ولسی جرګې رئیس د بشپړې دورې لپاره او د اداري هیئت نور غړي د هر کال په سر کې ټاکل کیږي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ یادو پوستونو ته انتخابات ترسره کړل، خو یو کاندید هم لازم رای خپل نه کړ. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د انتخاباتو په پای کې وویل:
نیابت اول محترم وایس قدیر و محترم میرویس یاسینی کی پنجا بالا ویا کړ سره کډنه ترستان.
د لومړی نائب کرسی ته کاندید حاج قدیر او میرویس یاسینی ونه شو کړای 50+1 پوره کړی. دوی دوهم دور ته هم ځانونه نشي کاندیدولای، ځکه چې دریم کاندید ورسره مال نه وو.
د ولسی جرګې اداري هیئت له رئیس پرته 4 نورې کرسۍ هم لري. د جرګې لومړی او دوهم نائب او لومړی منشي او دوهم منشي. په دې ورځ د جرګې حاضر نصاب 221 غړي و چې په 111 رایو کاندید کولای شول چې د اداري هیئت غړی شي. د لومړي نائب کرسۍ ته کاندید میرویس یاسینی 99 او حاجی ظاهر قدیر 90 رای یوړي. د دوهم نائب کرسۍ ته کاندید نعمت الله غفاری او یا او امان الله پیمان 1 شپېته رای خپلې کړې. همدارنګه د لومړي منشي کرسۍ ته کاندید عبدالستار خواسی 101 او عبدالقادر قلاتوال 80 رای یوړې. د نورو کاندیدانو رای تر دوی لږې وې. د جرګې رئیس وویل د لومړي نائب او لومړي منشي کرسیو ته به نوي کاندیدان ځانونه ونوموي او د دوهم نائب او دوهم منشي کرسیو ته به د هغو کاندیدانو ترمنځ دوهم ځلي انتخابات وشي چې تر نورو یې زیاتې رایې ګټلې دي.
د جرګې ټول غړي په دې نظر دي چې انتخابات د وړ کسانو لخوا د جرګې په سبا غونډه کې دوام ومومي، ځکه چې نن یو کاندید هم معینې رایې ونه ګټلې.
تیر کال د ولسی جرګې د اداري هیئت انتخابات په یوې لویې ستونزې اوښتې وو او په سبا باندې یوه میاشت کې هم دا انتخابات ترسره نه شول. د ولسی جرګې ځینو غړو وویل که د اداري هیئت انتخابات په همدې ډول پر مخ ولاړ شي ممکن بیا هم ستونزمن او ډېر وخت به ونیسي، خو د جرګې رئیس وویل دا ځل به د اداري هیئت انتخابات ژر ترسره کړي.
د پیښور په یوه جمعات کې به می چاودنه شوې ده. راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې لسکونه لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتي. عین شاهدان ویلي چې چاودنه د ماسپښین د لمانځه پر وخت شوې ده. چاودنه د شاهین بازار په یوه جمعات کې شوې. پولیس وایي نڅرګندو کسانو په ځینو بازارونو کې د چاودنو خبرداري ورکړی وو. په خیبر پښتونخوا کې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جمعاتونو، بازارونو، ښوونځیو او د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې د چاودنو لړۍ روانه ده. مجیب رحمان انګار له پیښور په دې اړه راپور لري.
د پیښور شاهین بازار ته څیرمه د شنبې پر ماسپښین په یوه جمعات کې بمی چاودنې مرګ ژوبله واړوله. د پولیسو د معلوماتو له مخې چاودنه د ماسپښین د لمانځه پر وخت شوې. دا پولیسو عالی رتبه افسر عمران شاهد چې د تلیفون پر لیکي ازادي رادیو ته معلومات ورکول د ټپیانو له قوله وویل چې ملا امام الا دویم رکعت پیل کړی و چې په محراب کې چاودنه وشوه.
دې کې 3-4 کیلوګرام بارود دا دی پټکړو دا محراب چې کوم دا دیوال دننه رې کې دی پټکړو دا پلانټډ آی ڈی یو پلانټډ آی ڈی یو د خودکوش نه استعمال شوی. تقریبا شپږ کسان خو شهیدان دي او دیش نه زیات جوبل شوی دي.
هغه همدار از وویل چې پولیسو دا چاودیدونکو موادو نمونه ترلاسه کړي چې تر تحقیق وروسته به دقیق معلومات ترلاسه شي. بلخوا د روغتون سرچینې بیا اصل شمیر تر دې لږ ښیي. د جرنیلی روغتون سرطبیب پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید د تلیفون پر لیک آزادۍ رادیو ته وویل چې 28 تنو کې 4 یې ساور کړي، 4 یې مرګونی او پاتې 40 تنه یې سرسري زخمیان دي.
ټوټل 28 کسان تر اوسه پر راوستي دي او هغه کې 4 کسان چې دي دوی ور رسیو ډټ او نور 40 کسان چې دي زخمیان دي او هغه کې 4 کسان کریټیکلی زخمیان دي.
په پیښور کې دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې 4 ورځې وړاندې ناڅرګندو کسانو د ځینې بازارونو دوکاندارانو ته خبرداری ورکړی و چې کله غیر شرعي موادو پلورلو نه لاس وانخلي نو چاودنې به پرې وشي. شاهین او مینه بازار له هغو بازارونو دي چې پیرودونکي یې تر ډېره ښځمنې دي. که څه هم تر اوسه لا چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی خو پولیس وایي 4 ورځې وړاندې ناڅرګندو کسانو د دې بازار ځینې دوکاندارانو ته د ورته پیښې خبرداری ورکړی و.
نن هلته په پیښور کې چاودنه وشوه او په همدې مهال د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف هند ته ورسېدو چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید یې په خلاص غیږ هرکلی وکړ. ښاغلی اشرف چې کورنۍ ورسره د جیپور ته نږدې د اجمیر شریف زیارت ته ځي، په تیر اپریل میاشت کې د پاکستان ولسمشر هم دغه زیارت ته تللی و. هندي چارواکي وایي د دواړو هیوادونو مشران به پر نورو مسایلو یعنې د دوی په سیاسي مسایلو سره خبرې ونه کړي. سلیم محمد سالی په همدې موضوع لنډ معلومات راکوي.
که څه هم په اټومي وسلو د سنبالو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو له کبله اړیکې سړې دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هند ته د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د لومړي رسمي سفر تود هرکلی وکړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د غرمې تر ډوډۍ مخکې په سیاحتي ښار جیپور کې وویل دا زموږ دود دی چې په خلاصه غیږ د خپلو میلمنو هرکلی وکړو. د هند د بهرنیو چارو وزارت سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دغو مشرانو په کتنه کې به پر اصلي مسایلو خبري ونیسي. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو علي رتبه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هند خوشاله دی چې د پاکستان د صدر اعظم د غرمې د ډوډۍ قربتوب کوي. د پاکستان د صدر اعظم پر دې یو ورځنی سفر د پاکستان اپوزیسیون عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرستیال مشر انجینیر امیر مقام وایي په دا سال کې چې د اوسنی حکومت لږ ورځې پاتې دي چارواکو د بهرنیو هیوادونو سفرونه پیل کړي.
په دې ورځو کې دورې پالیسي جوړول سوار کول نه هغې ته بل ملک والا خلک په قدر ګوري نو د خپل ملک والا په قدر ګوري. سفر بغیر 5 کال لپاره نه وزیر اعظم راشي نو بیا دورې کوي چې څه کوي چې هر څو کې نو بیا د بیرونی دنیا ټول خلک به ورته په قدر ګوري. دا خو صرف وخت هم ځای کولی پیسې هم ځای کولی.
لتیر اپریل میاشت راهیسی راجا پرویز اشرف د پاکستان دویم علی رتبه چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هغه وخت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اجمیر شریف زیارت ته سفر کړی وو او د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره یې د غرمې ډوډۍ خوړلې وه.
د وینزویلا سرپرست ولسمشر نیکولاس مادورا د لوړې تر مراسمو وروسته وویل چې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره نیټه وټاکي. نیکولاس مادورو چې د ولسمشر هوګو چاویز مرستیال وو د جمعې په ورځ د سرپرست جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. چاویز د سرطان د ناروغۍ له امله 4 ورځې مخکې سا ورکړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د وینزویلا د سرپرست جمهور رئیس په توګه د نیکولاس مادورا د لوړی مراسم پرون د دې هیواد په ملي شورا کې ترسره سول. د لوړی د مراسمو ټول جریان د وینزویلا د ملي ټلویزیون څخه په مستقیم ډول یا لایو خپور شو. د وینزویلا سرپرست ولسمشر پرون خپل ولسته په وینا کې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو غږ وکړ ترڅو نوی ولسمشر وټاکل شي.
کون ټول لوس استریموس کونستیټوشنالس ایلګالس د نوستره پاتریا ای کون ال مانډاتو del artículo 233
دوویل له هغو ټولو سختیو سره چې زموږ د پلرني هیواد د اساسي قانون او د عدلي سیستم لخوا ورسره مخامخ یو او د قانون 233 مادې ته په توجه زه په بیړني ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوم ترڅو د وینزویلا خلک دا پریکړه وکړي چې څوک په ډیموکراتیک ډول د خپل جمهوریت مشر ټاکي. د هوګو چاویز یو شمیر پلویان د سرپرست ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورا د ټاکل کېدو د هرکلی لپاره پرون په پلازمینه کاراکاس کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې راغونډ شوی و. د چاویز د پلویان د ډلې وطن مارکو سانچز د چین مرکزی ټلویزیون ته وویل چې د سرپرست ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورا له ټاکل کېدو خوشاله دی. دی وایي چاویز پر مادورا باور درلود ځکه یې نو تر خپلې مړینې مخکې د خپل ځایناستې په توګه ټاکلی و. د چاویز یو بل پلوی د چین مرکزی ټلویزیون ته وویل چې د نیکولاس مادورا ټاکل کېدل د خپل هیواد په ګټه ګڼي. دی وایي موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې د نیکولاس مادورا او خپل ولس څخه ملاتړ څرګند کړو. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز 50 کلن او د سه‌شنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ له وجې مړ شو. د چاویز د جنازې په رسمي مراسمو کې د هغه میرمن، مور، لورګانی او د کورنۍ نور غړي شامل وو چې د کاراکاس په پوځي اکاډمۍ کې ترسره شول. برخوالو په خپل وار په پوځي اکاډمۍ کې د هغه د تابوت ننداره وکړه او د وینزویلا ملي ارکستر د دې هیواد ملي سرود غږاوه. د جنازې رسمي مراسمو ته د بیلاروس او ایران د ولسمشرانو په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو رهبرانو راغلي وو. د چاویز تابوت به نورې ورځې د پلازمینې کاراکاس په پوځي اکاډمۍ کې ایښی وي څو د هغه مینوال د وروستي دیدار موقع ولري. د وینزویلا سرپرست ولسمشر نیکولاس مادورا وویل چې چاویز به د پخواني شوروي او چین د سوسیالیست انقلاب د مشرانو لینین او ماو په څیر مومیایي او په یو شیشه یي صندوق کې کښېښودل سي. د راپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې په وینزویلا کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات په راتلونکي یوه میاشت کې ترسره شي.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی؟ په هغه د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صبا 12:19 میچو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي ک په وخت رادیو نشي اوریدل نو هلته تازه مطالب لسته شي خبرونه پکې اوریدل شي. ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په یاد ولرئ. د فیسبوک د لارې هم ازادي رادیو تلار مونډل شي facebook.com/ازادي رادیو. د دې لارې کولای شي چې هم د ازادي رادیو مطالب پیدا کوي او هم خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریکي. او سم روسته مطلب د نړۍ دولتونه د یو بل پر ضد د قهر او غصې څرګندونو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي او یو لاره یې د هات لاین په نوم د ټلیفوني ارتباط قطع کول دي. د هات لاین لیکه په عمومي ډول د دولتونو د مشرانو ترمنځ وي ترڅو په بیړنیو یا عاجل حالاتو کې د خبرو او معلوماتو د شریکولو لپاره کار ورسخه واخیسته شي. البته ځینې دولتونه د خپل احتیاج څرګندونو لپاره هم د هات لاین څخه کار اخلي. د ازادي رادیو د مرکزي څنګه خبريال چارلز ریکینګ الف په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی چې جزئیاتي فرشتہ جلال زئی وړاندې کوي.
د شمالي کوریا حکومت د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان د بندیزونو په وړاندې د خپل اعتراض څرګندولو لپاره سملاسي له جنوبي کوریا سره د هات لاین لیکه بند کړه. د بندیزونو له اعلان سره سم شمالي کوریا خبرداري ورکړ چې وضعیت تر دې حد حساس دی چې هر شیبه اټومي جګړه پیښېدلی شي. د سیول سره د اټومي جګړې خبر شاید د پینګیانګ لخوا د باټو وهلو یو هڅه خو د هات لاین اړیکه په رښتینی ډول پرې کړې ده. د دولتونو ترمنځ د ارتباط د دې لارې د رامنځته کېدو تاریخ د سړې جګړې کلون تور ګرځي. هغه مهال د اټومي جګړې د پیښېدلو امکان تر دې حده واقعیت ته نږدې و چې په وروستیو شیبو کې د بیړنیو خبرو د ترسره کېدو اړتیا لیدل کېده. سپینمانه یو کرملن په دې مشهور دی چې تر نورو ټولو دولتونو په بیړنیو حالاتو کې د هات لاین لیک څخه زیات کار اخلي. د دواړو ترمنځ د هات لاین ارتباط په 1918 میلادي کال کې ټینګ شو. په هغو کلونو کې په سپینمانه کې د کرملن له چارواکو سره د عاجلو خبرو لپاره هات لاین لیک ته سور ټلیفون ویل کېده. د بیړنیو تماسونو لپاره یو بل مشهور هات لاین د پیکینګ او مسکو ترمنځ دی چې په دې ډول د دواړو دولتونو مشرانو د سرحدي لانجو پر مهال خبرې کولې. دا ارتباط تر هغه وروسته قطع شو چې پیکینګ د هغه مهال د شوروي چارواکو لخوا د سولې هڅې رد کړې. د پیکینګ او مسکو ترمنځ دا هات لاین په 1918 میلادي کال کې بیا بیرته فعال شو. د لندن او مسکو، پاریس او مسکو ترمنځ هم د هات لاین اړیکو سابقه د سړې جګړې کلون تور ګرځي. تیره میاشت د روسیې او ناټو پوځي مشرانو په ډیرو بیړنیو حالاتو کې د خبرو لپاره په خپلو کې د هات لاین دیکه ټینګ کړه. د هارت لاین لاري د دې ارتباط ټینګولو هدف د رقیبو لوري ترمنځ د کړکیچ ترمنځ کېدو مخنیوي دی. د بیړنیو اړیکو ټینګولو لپاره داسې لاین د هند او پاکستان ترمنځ هم شته چې لشتراجا تکل مخکې رامنځته شوی دی. هند او پاکستان په 1990 میلادي کال کې د کشمیر په سر تر جګړې او تر اتمی ازموینو وروسته په خپلو کې د عاجل تماس ټینګولو لپاره د هارت لاین لیکي درمنځ کولو پریکړه کړې وه.
سات ګورم شپګنیمه بجې کیدون کیدی د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره بعد ورستی خبری مجله کوربه د جاوید نعیمی و بوروچی تلریسه دی راوړی دی.
تشکر از شما، سلامت باشین و مانده هم نباشین شما فریده جان. ساعت 6:30 دقیقه